جنوبی کوریا په مرکز سیول کې خبري کولې وویل د دوی څارونکو سره له دې چې د ډیرو خطرناکو شرایطو سره مخامخ وو خپل کار یې سرته ورساوه. بان کی مون وویل هغوی دوه روغتونونو ته ورغلل، د عیني شاهدانو سره یې مرکې وکړې، د حملې د قربانیانو او ډاکترانو سره یې خبرې وکړې. هغوی ځینې نقشې هم راټولې کړې دي. د امریکا متحده ایالات وایي له هغو کسانو سره باید حساب کتاب وشي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو څخه کار اخیستی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په واشنگټن کې د خبرو پر مهال د بشار الاسد پر رژیم تور ولګاوه چې د زهرجن ګاز د استعمال په اړه موجود شواهد یې له منځه وړي دي. جان کیری وویل
What we saw in Syria last week should shock.
هغه چې موږ تیرونی په سوریه کې ولیدل د نړۍ حواسو ته ټکان ورکړ، د کار د اخلاقو هر اصل مات کړ او اجازه راکړې واضح وایم چې په کیمیاوي وسلو د ملکی وګړو داسې قتل عام، د ښځو، ماشومانو او بیګناه وګړو وژل اخلاقي وقاحت دی. جان کیری زیاته کړه چې ولسمشر اوباما د خپلو متحدانو او د کانګرس د غړو سره مشوره کوي څو په سوریه کې د اگست د 28مې پیښې ته یو آگاهانه ځواب ورکړي. جان کیری وویل
Make no mistake. President Obama believes there must be accountability for those
تاسو په دې کې اشتباه مکوئ. ولسمشر اوباما باور لري چې باید د هغو کسانو سره حساب وشي چې د نړۍ د ډیرو بیوزلو خلکو پر ضد د نړۍ پر مخ د وی ډیری وحشیانه وسلې څخه کار اخیستی دی. پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف امریکا ته خبرداری ورکړ چې د سوریې د رژیم پر ضد د پوځي عملیاتو پریکړه به خطرناک عواقب ولري او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک څخه پرته هر فیصله پر نړیوالو قوانینو تیرای دی. مسکو چې د بشار الاسد د رژیم عمده متحد او د وسلو ستر تمویلونکی دی وایي چې د اگست په 28مه دمشق ته نږدې د کیمیاوي وسلو د حملې شاته د رژیم د مخالفو وسلوالو لاس دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې شاید امنیت شورا دواړه غړي روسیا او چین په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم پر ضد د پوځي عملیاتو مخالفت وکړي. خو د برتانیې صدر اعظم ویلیام هاګ پرون وویل چې د امنیت شورا د تایید څخه پرته هم په سوریه کې د پوځي عملیاتو د پیل امکان شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سوریه د حالاتو په اړه د مذاکرو او مشورو په خاطر هغه غونډه هم چې د چهارشنبه پر ورځ په هاګ کې د امریکا او روسي ډیپلوماټانو ترمنځ پلان شوی وه وځندوله. په عین حال کې د سوریه ولسمشر بشار اسد یو روسي ورسپانې ته په مرکه کې ویلي چې د رژیم پر ضد پوځي عملیات به ناکام شي. بشار اسد ویلي دمشق ته نږدې د کیمیاوي وسلو د حملې تورونه سیاسي اړخ لري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان سپورتي پروگرام قدر منوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر منوریدونکو په دې پروگرام کې به واورئ چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو د اسیا په ایمرجینګ کپ سیالیو کې څنګه لوبي وکړي او څنګه یو کولای شول د نړیوالو پام ځان ته واړوي. په دې اړه یو مرکه لرو او یو رپورت هم د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ د زینو لوبغاړو د شکایتونو په اړه دی. خو تر اوسه د مخه د اونۍ مهم سپورتي خبرونه د فوټبال ملي ټیم جنو د قرغیزستان ټیم ته ماته ورکړه. د افغانستان د فوټبال ملي لوبغاړي حجرې له قرغیزستان د دوشمه پورس ازادي راډیو ته ویل په دې دوستانه تورنمنت کې چې د قرغیزستان په قربتو پیل شوه افغانستان په دوه لوبو کې یو له قرغیزستان ګټلې او یو په قزاقستان بایللې ده. افغانستان په دې لوبو کې شاوخوا اته ټیمونه پکې برخه لري، دریم مقام لري او وروستۍ لوبه هم د قرغیزستان له ملي ټیم سره برابر شوې ده. د افغانستان د سکوهنی اتل آرش عثماني د یکشنبه پښ په امریکا کې یو لوبه له دومینیکن لوبغاړي سره مساوي کړه. د آرش عثماني د رسمي پاڼې په حواله کې هم چې عثماني د سپک وزن د اتل ارګنیزمنټس په وړاندې لومړی راوندونو کې لوبه چټکه پیل کړه خو په وروستیو کې نتیجه مساوي شوه. په دې 12 راونډه حرفوي سکوهنی لوبه کې چې د نیویارک په ویرونا کې وشوه د افغان آرش عثماني او د دومینیکن لوبغاړي ارګنیزمنټس دواړو لاسونه د سکوهنی د نړیوال اتل مایک ټایسن لخوا پورته شول او لوبه هم مساوي ختمه شو. آرش تر اوسه په شلو بریاو کې لس په ناک اوټ سره ګټلی او یوازې یو لوبه مساوي کړی چې همدا ورسته یې و. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي د سه‌شنبه په غرمه مهال له سنگاپور څخه افغانستان ته راغلل. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل افغانستان په ایمرجینګ کپ سیالیو کې دوه لوبې وګټلې او یوې بایلو د خو پټیټ امتیاز لپاتې سیالیو به برخه شو. افغانستان د ایمرجینګ کپ په لوبو کې چې په سنگاپور کې وشو او د هند په اتلولۍ پای ته ورسېدې د هند درویشت کلنو ټیم ته کلکه ماته ورکړه چې د کرکټ بورډ په وینا د کرکټ د نړیوالې ټولنې نظر یې ځان ته واړو. او د انګلستان د کرکټ ملي ټیم د آشیز ټیسټ لوبي وګټلې. د کرکټ انفو پانل مخ انګلستان د استرالیا په وړاندې لتیرې میاشتې 15 د ټیسټ لوبي 3-0 په وړاندې پایلې وګټلې، په داسې حال کې چې یوازې دوه لوبي په مساوي پایلې سره ختمې کړې دي. انګلستان لومړۍ لوبه په 402 په 340 او څلورمه په 40 منډو توپیر وګټله. داسې حال کې چې دریمه او وروستۍ یعنی 15 لوبه چې د یک شنبه په ورځ ختمه شوه مساوي سرته رسولې ده. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو واوریدل. را به شو د پروګرام اصلي برخو ته. لومړی سر کې به واورئ چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ ځینې لوبغاړي له دې عمله شکایت کوي چې هغوی ته سم ځای، سم خواړه او ځینې نور امکانات نه دي برابر شوي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ ځینې لوبغاړي چې د روشن مخابراتي شرکت سپانسر هم کوي، په داسې حال کې شکایتونه کوي چې د فوټبال فدراسیون او د روشن مخابراتي شرکت وایي د لوبغاړو لپاره له هر پلوه امکانات برابر شوي، خو لوبغاړي بیا خصوصا د میوند اتلانو ټیم ځینی لوبغاړي دې عمله شکایت کوي چې هغوی ته ناسم خواړه ورکول کیږي او د اوسیدلو سم ځایونه په اختیار کې نشته. په دې اړه یو ریپورت اورو. د اوسیدلو ناسم ځای، ناسم خواړه، د ترانسپورت او د تمرین لپاره د یو مناسب ځای نشټوالی هغه ستونزې دي چې د افغانستان د فوټبال غوره لیگ دویم دور ځینی لوبغاړي ترې شکایت کوي. د میوند اتلانو د فوټبال ټیم روزونکی مختار روفي د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د فوټبال له فدراسیون څخه غواړي څو د ستونزو په هواري کې ورسره مرسته وکړي.
ترانسپورت نه درلودي، دا هغه څه دي چې مشکلات دي چې موږ ته فيه او باید صحیح ځای ولري. هغه هیڅ ورزشکار د تناز میوند اتلانو ته اس ورشکار دی ټول ته نظر کول څه ورس هغه څه د دې کم تعمیر چې دی نیولې دي هغه تعمیر او تاکونه ډېر کم دي، تشنابونه وبن لري، تشنابونه کم دي، د تمریناتو د پاره موږ ته ځای نه دی مې اسوي.
خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي د دې ستونزو په رادولو سره وایي چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون تر وروستي حده کوښښ کړی چې له هر پلوه د دې سیالیو د دوام لپاره یو ښه کوربه وي. د کابل د فوټبال فدراسیون رئیس صبر ولیزاده وویل چې د فوټبال فدراسیون د غوره لیگ له فوټبالرانو څخه د ملاتړ په خاطر له هیڅ کوښښ څخه ډډه نه ده کړې. 15 دقیقې مخکې مې له ټولو لوبغاړو احوال واخیسته. خوشبختانه له هر پلوه کومه ستونزه نشته. د هوا له ګرمۍ، له خوړو، د اوبو له پاکوالي، له هیڅ پلوه کومه ستونزه نه لري. او یوازینی څه چې د فوټبال فدراسیون ورته کولای سي هغه د لوبغاړو څخه ملاتړ دی، او د هغوی د ملاتړ په خاطر د هیڅ یو کوښښ نه سپمول دي. دا ستونزې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د روشن مخابراتي شرکت په افغانستان کې د فوټبال غوره لیگ سپانسر هم کړی دی. له دې مخکې د دغه شرکت استازي نجیب الله کمالی د پنجشنبه پر ورځ یو خبري کانفرنس ته وویل چې د روشن مخابراتي شرکت په افغانستان کې د سپورت د ودې لپاره هڅه کوي، او له دې چې د افغانستان د فوټبال غوره لیگ تمویلوي خوښ دی.
شرکت مخابراتي روشن ازین کې
له دې چې د روشن مخابراتي شرکت یو ځل بیا د افغانستان د فوټبال غوره لیگ تمویل کوي او سپانسر ورکوي ډیر خوښ یو. روشن په افغانستان کې د ورزشي میدانونو پر غولو او د لوبو په تمویل کې ښه سابقه لري.
ورزشي دارای سابقه تولانه می باشه.
د افغانستان د فوټبال په غوړلې کې د افغانستان له اتو زونونو څخه اته ټیمونه لوبي کوي چې دوه میاشتې به دوام وکړي. تیر کال د لومړي ځل لپاره د افغانستان غوړلې پیل شو چې د طوفاني هری رود ټیم اتل شو او د سیمرغ البرز ټیم دویم مقام وګاټه. د ورزش ځینې کارپوهان باور دي چې د ورته سیالیو ترسره کېدل د فوټبالرانو د روحي په وده کې مثبت رول لوبوي. او را به شو ورسته برخې ته. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس شاهزاده مسعود په امریکا کې موږ ته وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په ایمرجینګ کپ سیالیو کې په ګډون سره دا ثابته کړه چې د غټو ټیمونو سره د لوبېدو وړتیا لري. له ښاغلي مسعود څخه مې پوښتنه کړې ده چې افغانستان د ایمرجینګ کپ په سیالیو کې په برخه اخیستو سره څنګه د نړیوالو پام ځان ته واړو.
بېله شکه یقینا مخکې له دې نه چې دوی په ایمرجینګ کپ کې برخه واخلي، تر هغه مخکې تاسو په جریان کې چې دوی په نامیبیا کې ډېر ښه لوبې سره کړل چې هغه هم د نړیوالو لوبو لپاره یو بله مرحله وه چې په ډېره کامیابي ترسره کړه. همدارنګه په ایمرجینګ کپ کې افغانستان وکولی شول چې نیپال ته هم ماتې ورکړي، خو متاسفانه چې موږ په دوهمه لوبه کې د پاکستان څخه ماتې وخوړله، او په درېمه لوبه کې مو هندوستان چې د دغه ایمرجینګ کپ یو پیاوړی ټیم وو چې هغوی فاینل هم وګټه او پاکستان ته په 9 وکټو ماتې ورکړله، موږ هغې ته هم ماتې ورکړله. نو یقینا چې موږ د ټیم ظرفیت اوس ډېر لوړ شوی ده، اوس ماته امیدواري ډېره زیاته پیدا شوې ده چې په راتلونکي کې موږ ټیمه کولی شي د نړیوالو لویو ټیمونو سره هم دغه سپورت پورې لوبي وکړو.
ویل کېږي چې په دغو سیالیو کې ځینې تیروتنې له افغان لوبغاړو شوي دي، د دغو تیروتنو عمده علتونه څه دي؟
زه فکر کوم چې موږ په فیلډینګ او په بارنګ کې ډېر ښه وځلو. متاسفانه چې یا به د وکټ واچوه یا چې بل هر واجه موږ په بیټینګ هغه څه ونه ګرځېدل که څنګه چا توقوم کېدله، ځکه چې پاکستان ډېر لوی ټارګېټ افغانستان ته نه و ټاکلی. متاسفانه چې هغه ټارګېټ موږ پوره نه شوی کړلی، یا پاکستان څخه موږ ماتې وخوړله. په بیټینګ کې لږ څه نیمګړتیاوې وې، دا چې تخنیکي مسله وه، زه نور نه پوهېږم چې آیا د کټو واجه وه او که نور څه واجه وه.
افغانستان به څومره نورې مهمې لوبې په مخ کې ولري، او دغه د ایمرجنګ کپ د لوبو مثلا ښې لوبې له هند سره چې وشولې، دا به څومره تاثیراتو کې د افغان لوبغاړو په روحیې باندې؟
بې له شکه چې هندوستان مطبوعات هم په دې باندې ډېرې زیاتې تفسیرې کړي، د افغانستان په ټیم باندې ډېرې خبرې کړي دي چې د افغانستان ټیم څنګه وکولی شي چې د هندوستان یو پیاوړي ټیم ته چې د دغې لوبو قهرمان هم شو هغه ته ماتې ورکړله. طبیعي خبره ده چې اثرات به ډېر مثبت په ټیم باندې. علاوه دې موږ د کینیا د ټیم سره هم په راتلونکي کې میچونه لرو چې هغه هم ډېر مهم دي، داسې مهم دي لکه څنګه چې د نامیبیا میچونه مهم وو. د هغې دپاره به اوس د افغانستان د کرکټ بورډ اداره بیا هم د دې دپاره تمریناتي ټیمونه جوړوي، او د هغې دپاره به خاص آمادګي
که داسې خاص یو څه پیغام ولري افغان لوبغاړو ته او له نورو ټیمونو څه غوښتنه لري؟
زما پیغام دا ده خپلو لوبغاړو ته چې دغه ټول د یوې لسیزه کې چې دوی څومره کړه تلاسر راوړنه درلودلې، اکلولی ډیر اسانه ده، اما ساتنه ډیر ګرانه ده. زما په اند باندې بهتره به دی د افغانستان د لوبغاړو لپاره چې د خپلې ګټلې نوم حفظ کړي، او تر دې نوره هم زیاته خواري وکړي، زیات محنت وکړي. خصوصا د بیټنګ په لین کې دوی باید ډیر کوشش وکړي او ډیر محنت وکړي، او د افغانستان د کرکټ بورډ اداره به هم کوشش کوي چې د بیټنګ په حساب کې دوی باندې نور زیات سینه هم سره.
په همدې سره زموږ پروګرام هم پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ مو زه صفي الله ستاننګ زی په پاکو بخون کې خدای سپارم.
کور کلی
جوړونکی فرشته مرسل.
قدرمن دوستانو ښه چری، ولې حیوانات ورځ تر بلې کمیږي؟
کوم اندازه تولیدیږي تر هغه زیات صفه کیږي د افغانستان سربېره نورو هیوادونو ته صادریږي.
نن همدا موضوع څیړو. په وروستۍ شېبو کې تمثیل روټام چمتو شوی. لا ازادي راډیو سره اوسئ. درنوردونکو، د کرنې د وزارت مسول کسان وایي چې د افغانستان اتیا فیصد خلک په کرنې او مالداري بوخت دي، خو بیا هم څومره حیواني محصولات چې په کار دي نه تولیدېږي، ځکه اکثره کسان د مالداري په سمه طریقه نه پوهېږي، یا هم کوم ضروري شیان چې د حیواناتو لپاره په کار وي لکه واکسین، دوا او مناسب خواړه دوی نشي ورته برابرولی، بیا نو هماغه وي چې مالداري ښه نتیجه نه ورکوي. د کرنې د وزارت ویان مجید قرار وایي چې